پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو په پی یو سټوډیو کې موز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولري. موږ نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه لمانځو او په همدې مناسبت د موږ د خپرونو په بڼه کې یو څه بدلون راغلی چې تاسو به یې په راتلونکو کې زموږ په خپرونو کې ورته متوجه شئ. مننه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره وئ. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې کړی شوي دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. طالبانو په اکثره دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې او په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویدې صف به نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت د چارواکو لخوا له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې باید د سوداګرۍ په برخه کې کړې شمنې عملي کړي. د امریکا د کنزاس ایالتي اوسیدونکو خزا په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندان و. د داعش اروند یو بل خبر کې راغلی دی چې نه تنه وسلوالي په عراق کې وشل شوې. د عراق پوزوي د دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګریز ډلې نه یاغیان وشل شوې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې یمن کې نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوي. د ملګرو ملتونو دغه تازه رپورټ وایي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 کال له جنوري څخه د 2020 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو سټوډیو خپرونې ته غوږ کې وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویدې صف نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګوري.
دو اخیز تجارت، دو اخیز اړیکې، د مهاجرینو ستونزې، د تجارانو د اموالو د انتقال، د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې دي. پر دې سربېره طالبان پرله پسې ټینګار کوي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي. پر موضوع باندې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي ملالۍ شینواري سره مرکه لرو. همدارنګه دا چې نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه ده، د ازادۍ راډیو د همکارانو خاطرې هم درسره شریکوو.
مننه، سلامت
از من خو لمانه خو مده خاطرې پښتنه وکړه. زموږ نورم خپل تاسو خاطره لري
په خبرونه کې به زین نور مطالبه او ریپورتونه هم ولرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې خزي او جونی د کار او تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي.
مکتبونه بندې زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوي. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړه وکړو، درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ دا غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوتیرش په خپله ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولی.
دی حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړی تنګیږي
تر میشه.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو او خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وضع شوي. تر خوای د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د توصیو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته پته ګاټک بندیز هم اندېښنې راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نوې ملسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. پر دې موضوع باندې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې پرله پسې رپورټونه راځي. نړیواله ټولنه یو څه وایي او همدارنګه طالب چارواکي بیا بل څه وایي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي او د اسلام او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې ورته د کار او زده کړو حق ورکوي، آیا دا تر اوسه پورې دغه حق ورکړل شوی هماسې چې ژمنې کړي دي؟ د مرکې لپاره مو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي او همدارنګه د سولې یوې فعالې ملالۍ شینوارې ته بلنه ورکړې ده. ملالۍ شینوارې راسره په تماس کې ده. اغلې شینوارې، ستړي مه شي، له تاسو به واورو چې طالبانو تر اوسه پورې هغه ژمنې چې دوی کړي دي د ښځو د حقونو په برخه کې آیا پر ځای کړي دي؟
سلامونه انسب تاسو او تاسو د تلویزیو د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنه زبل ته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا ده چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی که مجمنتیا زه دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړوي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیرانه یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالۍ شینوارې، یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پرم
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې ښځې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې ښځه کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته حیرانه یم چې که چېرته شرایط نه دي برابر، ولې یو ځای کې برابر دي یو ځای کې نه دي برابر؟ مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د ښځو یو کمزای چې کوم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته ووایي وبخې چې که دا ډول برخور دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوه ګونی برخور دی، وی پالیسۍ نشتوالی، پایلې به څه دي افغانستان لپاره، د طالبانو د حکومت او ښځو لپاره؟
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه د یو واقعي نظام نشتون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوالې په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوي دي. یو څوک راځي، یو څوک وژني، بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وجل کیږي راتل کیږي اما څوک کی په قصه کې نه دي زه ان څه د دین اندېښنه نه لرم چې د خدو حق باور کړی شي کنه زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پخو لاندې کا او هیڅ څوک د دې جواب ورکوي
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ملاله شنوار دی افغانستان دی ولسی جرګې پخانی غړی او د سولې د هڅو یو پخانی فعال چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف و نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا چې د نوموړي د سفر په دویمه ورځ به په کومو مسالو خبرې کیږي په اړه یې پام وکړی دی رپورټ ته.
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسېدلی تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به یې د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورنډ پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورنډ کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمي وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولې دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه د دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي دغه څه دي چې د ایجنډا ته جوړوي.
ښاغلی کریمي ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
د افغانستان د خصو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه چلن چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون د یوې خبري ناستې د جوړېدو مخه ونیول شوه د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو غبرګونونه یې هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازې رینا اميري د افغانستان آزادې رسنۍ د تېرو شلو کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن اميري په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي میاشتې په شپږمه نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکې خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه وه د طالبانو له لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو له لوري د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرزالعمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا په کنزاس ایالت کې یو ښځه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قمانداني کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښیي چې یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوي دي. دا او نور موضوعات نړیوال او د سیمې موضوعات زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړي دي. راسره په سټوډیو کې دي لودین صاحب. راځي د امریکا کې دغه یو ښځه چې محاکمه کیږي له دې پیل کو چې ویل کیږي په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قمندانه وه. نور جزئیات په اړه څه دي؟
مننه. د امریکا د کنزاس ایالت یو اوسیدونکي ښځه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قمندانه. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیسن فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوې او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی توقیف ځای ته واستول شوه. دا به سبا دوشنبه د لومړي ځل لپاره محکمې ته حاضر کړای شي. پر میرمن فلوک تور دی چې په سوریه کې ښځو او ماشومانو ته د وسلو، لاسي بمونو او د انتحاري بریدونو د واسکټونو کارونه او دغه راز د امریکا په خاوره کې د تروریستي بریدونو لپاره پلانونه ورخودل. دا له 2019 کال راهیسې د امریکا له لوري تر تعقیب لاندې وه او که جرم یې ثابت شي تر شل کاله پورې په حبس محکومېدای شي.
مننه. که څه هم په وروستیو کې د داعش ډلې واک او ځواک په سوریه او عراق کې ځپل شوی او کمزوری شوی، خو ښکاري چې لا هم دغلته فعالیتونه لري. د داعش اړوند یو بل خبر کې راغلی چې 9 تنه وسله والی په عراق کې وژل شوي دي. د دې خبر جزئیات تاسو ته.
او د عراق پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګریزې ډلې 9 یاغیان وژل شوي. د عراق پوځ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عراق د هوایي ځواک دریو الوتکو پرون په هاویو العظیم سیمه کې د ترهګرو پر پټنځای بمباري وکړه. د پوځ په وینا ګمان کېږي چې په دیالا ولایت کې د جنوري د 12 نیټې د حملې مسؤلان به هم په همدې ځای کې پټ شوي وو. 9 ورځې وړاندې په دیالا ولایت کې د عراق د پوځ لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول.
کلن راته د یمن په اړه موایي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ ښیي چې یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوي.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2006 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا کوچنیان د حوثي یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي وو. په دې راپور کې چې پرون شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوي حوثي یاغیانو هڅه کړې چې د یمن له حکومت سره د مقابلې په هدف د ځوانانو لپاره د جنګي زده کړو کمپونه او پروګرامونه جوړ کړي. د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت پیژندل شوی له 2014 کال راهیسې له حوثیانو سره په جګړه کې ښکیل دی.
مننه کوم لودین صاحب. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د ترکمنستان د ټاپ پروژې اړوند استازي وایي افغانستان باید په خپله خاوره کې د ګازو د نلیک کې د غزولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت هغه خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلی دي چې د ترکمنستان هیواد د ټاپ پروژې اړوند یو استازي عاشر قربان یازوف ویلي دي چې که افغانستان د ګازو د نلیک د غزولو په برخه کې جدي اقدام وکړي کولای شي له دې درک شپږ میلیارد ډالر د ترانزیت حق په توګه ترلاسه کړي. په همدې اړه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی مرستیال ملا محمدی ساخوند او د ترکمنستان د استاد او عاشر قربان نیازوف، دولت نیاز بیردیوف او جیهون بزرگانوف ترمنځ د ټاپی پروژې د پیل پاړه په ناسته کې ویل شول چې د دې پروژې اول فاز به په هرات ولایت کې فعال شي. ښاغلی قربان نیازوف ویلی دي چې د دې پروژې پاړه د نړیوال بانک او د آسیان انکشافي بانک ته همکاریو را خپلولو هڅه کوي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی مرستیال ملا محمدی ساخوند ویلی دي چې د ټاپی پروژې پاړه د پخواني حکومت له تړون څخه ملاتړ کوي او د ترکمنستان استازو ته وړاندیز کړی چې د ټاپی پروژې په کارونو کې د لهغو متخصصینو، کارکوونکو او ماشینري څخه کار واخیستل شي چې په افغانستان کې شته. د معیار په نوم یو پولندي شرکت د افغانستان په مختلفو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو و څو اقتصادي خبرونه واوریدل چې زما همکار چمتو کړی وو. په څو شیبو کې به زما بل همکار نوریاس نوری در سره یې سټوډیو هغه ته پرېږدم. زه به وروسته د لنډو خبرونو سره بیا ستاسو په خدمت کې.
لخبرونو ور آخوا
زمانو ریاس نورینه که هلی اومنی په افغانستان کې د تېر حکومت په وروستیو کلونو کې د ډیرو بندونو د جوړولو کار بشپړ او د ډیرو نورو لاروانو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره رغنیزې چارې په ټپه ودرېدې. د پخواني حکومت د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې پخواني چارواکي وایي په افغانستان کې د اوبو د ذخیره کولو او د برېښنا د تولید د شپاړسو سترو بندونو درې بشپړ شوي او د دیارلسو نورو چارې نږدې اتیا تر پنځه اتیا سلنې پورې بشپړې شوي دي. دغه چارواکو په وینا کې چیرې د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره دغه پروژې بشپړې شي، دا هیواد به د اوبو او برېښنا تر څنګ له اقتصادي پلوه هم تر ډېره په ځان بسیا شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د خپل پنځه کلن پلان له مخې به د اوبو د بندونو نیمګړې پروژې بشپړې کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان اوبه د اقتصادي بسیاینې زیرمې او له ګاونډیو هیوادونو سره د سیاست مهمه برخه. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې پخواني چارواکي وایي اوس تر بل هر وخت د دغو اوبو مهار ته اړتیا ده، ځکه همدا اوبه کولی سي د هیواد ځپل سوی او له کړکېچ سره مخ اقتصاد په پښو ودروي. په دې ادارې پخواني وایي نظام الدین خپلواک ازادي راډیو سره مرکه کې وویل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره په سلګونه پروژې د پلي کېدو په حال کې وي چې له دې شپارسترو بندونو چارې بشپړېدو ته نږدې وي. ښاغلی خپلواک وویل
د جمهوریت پر مهال تر شپاړس زیات لوی بندونو باندې عملا کار روان و چې د هغې له جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو. د شورابک او شاواروز بندونو د جوړولو چارې سلسلنه بشپړې شوې وې چې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. د نورو بندونو تر اتیا الا پنځه اتیا فیصدو پورې د جوړولو چارې بشپړې شوې وې. د دې تر څنګ د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په پنځه کلن پلان کې دوه اتیا نور لوی بندونه وو چې په نوبت سره به د هیواد مختلف ولایتونو کې چارې پیل کېدلې.
ښاغلی خپلواک وایي د دې شپاړسترو بندونو په جوړېدو تر یو میلیارد امریکایي ډالر زیات لګښت راغلی و. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د څلور څلوېښت نورو بندونو د جوړېدو قراردادونه هم سوي وو چې شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالر لګښت پرې راته، چې د آسیا پراختیایي بانک په ګډون ډېری نړیوالې مرستندویه ادارې د لګښت پرې کولو ته چمتو سوي وې. د نوموړي په خبره د تېر جمهوري حکومت مهال د دې ادارې د چارو د اوبو د مدیریت د پروژو د عملي کېدو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې د امنیت نشتون او د ګاونډیو هیوادونو مخالفت و. دا چې اوس د دې پروژو عملي کولو برخلیک څه دی او د طالبانو حکومت دا پروژې پلي کوي او کنه، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دوی هوډ لري ټولې نیمه تمامې پروژې بشپړې او د نورو زیربنایي پروژو او بندونو د ډیزاین او جوړولو لپاره هم کار وکړي.
نور بندونه ان شاء الله جوړ کوم بندو باندې چې نیمه کار سوی دی، اول به په دو باندې کار شروع کېږي، وروسته له هغه نه به نوي بندونه جوړېږي. په پنځه کلنی پلان کې تقریبا پنځه اتیا بندونه په پلان کې نیول سوي دي چې په هغو کې په دوه څلوېښت بندونو ډیزاین هم سوی ده، سروې سوي ده. اول به په دو باندې کار شروع کېږي، له هغه نه وروسته به امکانات چې برابر شي انشاءالله نور بندونه به جوړېږي.
ښاغلی نصرت وایي تر دې دمه د دې بندونو د آبادۍ لپاره د دوی د حکومت له لوري کومه ځانګړې بودیجه نه ده مشخصه سوې، خو په نوي کال کې به د اوبو وزارت د ریاست الوزراء لوري دا بودیجه هم مشخصه او منظوره کړي. د کمال خان بند چې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لوري جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سه، تیر الملیس کال د دلوې د میاستې په لومړیو کې چې د دغه بند کاسه فعال اسوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او دې کار د ایران د چارواکو توند غبرګونونه هم راوپارول. خو تازه څو ورځې مخکې د جدي په اتمیستمه نیټه ایرانی رسنیو د ایرانی چارواکو د خبرو په حواله راپورونه ورکړل چې د کمال خان بند اوبه بیرته ورخصي سوي دي، هغه څه چې د ګڼو افغانانو او افغان پخوانیو چارواکو توند خبرګونونه یې راپارولي وو. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ایران ته د کمال خان د بند اوبو د خصي کولو خبرونه رد کړل او وی ویل چې د نیمروز د کروندګرو د تکرار غوښتنو وروسته د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د ځمکو لپاره پریښي دي. د دیارلسو یو پنځوسم لمریز کال د هود په میاشت کې ایران او افغانستان د هلمند د اوبو یوه حقوقي معاهده لاسلیک کړي چې د دې معاهدې پر بنسټ افغانستان باید هر کال اته سو شل میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند لوادي ایران ته ورکړي. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان سره له لسیزو راپه دې خوا د اوبو پر سر لانجې سته او تر اوسه حل سوي نه دي. د دې لانجو د لاملونو په اړه د تېر جمهوري حکومت د اوبو د چارو تنظیم د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د اوبو پر سر نه حل سوي مسله د ډیورند لانجمنې کرښې له امله ده او له ایران سره لمړی د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناو نشټون و چې په خبره د کمال خان بند په جوړېدو د اوبو مهار او ستونزې په قانوني توګه حل شوې خو وایي چې اوس مهال ستونزې سیاسي دي خو طالبان به له دغو دوو هیوادونو سره د اوبو پر سر لانجې حل کړي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي د هیواد ملي ګټو پام کې نیولو سره غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم له لارې ستونزې حل کړي خو د تفاهم د جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل خو ښاغلی سمون بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لنډ وخت کې زه ګمان نه کوم چې دا مسله دې دومره اسانه وي طالبانو ته ځکه طالبان خپل اصلي پذیریان لري په اوس وخت کې دوی نشي کولی چې د اوبو په مسایلو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د یو ښه موقف نه مذاکراتو کې یو مشکل عمده دی دوی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی
ښاغلی سمون وایي اوس تر بل هر وخت زیاته د امنیت له پلوه د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناوو د جوړولو په برخه کې د پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره شوې ده د تېر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم ملي ادارې د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په سلګونه لویو منځنیو او کوچنیو بندونو تر څنګ د کانالونو کاریزونو چک ډیمز د ګبینې استنادي دیوالونو پر پروژو عملي کولو کار روان و د شاتوت د بند جوړولو قرارداد لاسلیک شوی و په مچلغو کار روان و او د کندهار د دهلې بند چارې هم په پیل کېدو وې د راپورونو له مخې د افغانستان د څلورو پولو او ختونکو سندوز حوزو یوازې د هلمند اوبو لپاره د کمال خان بند په جوړېدو زیربنایي وسیله برابره او د دغې حوزې اوبه ورسره مهار شوې خو د پاتې درېو نورو سندوزو د حوزو لپاره تر اوسه زیربنایي بندونه او نورې وسیلې نه دي جوړې شوې چې وکړای سي نورو هیوادونو ته د میلیونونو متر مکعب وړیا اوبو د روانېدو مخه ونیسي د افغانستان له دغو وړیا اوبو د سیمې هیوادونه په اقتصادي او کرنیزه برخه کې په لوړه کچه ګټه اخلي چې د آمو سیند له اوبو د ازبکستان د کرنیزو سرحدي سیمو خړوبولې ښکاره بېلګه بلل کېږي د یادونې وړ ده چې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره د بندونو جوړول تر ټولو پیاوړې لار بلل شوی خو د دې پروژو عملي کېدو ته د میلیونونو ډالرو بودیجې اړتیا ده هغه مسله چې اوس مهال د افغانستان ځپل شوی اقتصاد یې د پرې کولو توان نه لري دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړیوال بانک او امریکا د افغانستان پانګې کنګل کړې چې تر هغه وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له کړکېچ سره مخ شوی دی
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
او اوس به هم ستاسو سو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو د شل کلنې کلیزې په مناسبت مورا لیږلې دي
شریف اندړی هم د خوست نه د تاسو خبرونه واقعا چې ډېرې په زړه پورې ښایسته ټولې ښې خبرونې لرې خصوصا زه چې اورم چې ډېرې اورم د تاسو خبرونه اورم مثلا د پښتو خبرونه هر وخت کې به هم اورمې نو تاسو که یو لطف وکړئ دغه تاسو عکسونه د ټولو کارکوونکو عکسونه که د واتساپ له لارې ماته راولېږئ سره چې نوم ورسره نوشته وي
زما نوم سمرا خان دی زه د روزګان اوسیدونکی یم لومړی د ازادي راډیو دغه شل کاله چې دی په افغانستان کې خدمتونه وکړه د دې مبارکي ټول ولس او په ځانګړې توګه تاسو ټولو کارکوونکو ته وایم تاسو ټولو کارکوونکو خپل خولیت توی کړلې دلته د بیان د ازادي د پرمختګ د پاره هم داسې د خلکو د افغانانو وضعیت در نړیوال ورسوي ډېر زیاته مننه درڅخه کوو موږ چې وینو ستاسې د ازادي راډیو خبرونه مفت خبرونه دي او تر ډېره پرې خلک د سیمه ییزو رسنیو همدغه د ازادي راډیو پر خبرونو باندې ولاړې دي چې ستاسې د سایټ څخه دا خبرونه راخلي بیا نشرې دا خپله داسې کېږي لکه د ازادي راډیو په مټ چې دغه ټولې رسنۍ دلته چلول کېږي د دې لپاره هم ډېره زیاته مننه کوو
سلامونه عبیدالله رهنمایم له هلمند څخه د ازادي راډیو شلمه کلیزه دي د افغانستان ټول غیور ولسته ډېر ډېر مبارک وي په خاص ډول د ازادي راډیو دفتر او کارمندانو ته ډېر زیات خوشحاله یم له ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې په بېلابېلو برخو کې خپرونې د اوریدونکو لپاره وړاندې کوي
سلامونه نیکهل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ازادي راډیو یو غښتلی او پیاوړی رسنۍ ده
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو یا غږیز پیغام واستوي
00420
2211 2328.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا